السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي مثلث او وبه ورځ د یک شنبه ده د تلیا میزان لومړی د سپتمبر 28 د خبرونه په خبرونو پیلوو ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیې په استنبول کې شاوخوا 650 افغان پناه غوښتونکي نیول سوي او افغانستان ته د اخراج مرکزونو ته لېږدول سوي د بی بی سي د راپور له مخې ځینو پناه غوښتونکو د خپلو ویډیوګانو په لېږلو سره ویلي دوی ورځې مخکې په افغان پناه غوښتونکو کې یوه ناسمه اوازه خپره سوې وه چې دغه اداره بې اسناده پناه غوښتونکو ته د استوګنې اسناد ورکوي کله چې دغه پناه غوښتونکي په ډله ییز ډول د ادارې ته ورغلل پولیسو ونیول د ترکیې حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې او دا هم څرګنده نه ده چې دغه افغان پناه غوښتونکي به دقیقا کله افغانستان ته اخراجېږي ترکیې په وروستیو کې د بې اسناده پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده له پاکستانه هم د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې روانه ده او له ایرانه هم د دغو کډوالو ایستل زیات سوي دي په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون چې په ایران کې دیره دی ځینو غړو له ایرانه د خبریالانو پخوانیو پوځیانو او د بشري حقونو د مدافعانو د اخراج د مخنیوي غوښتنه وکړه په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون غړو چې ځینې شعارونه یې هم له ځانونو سره لېږدول پرون په یوه غونډه کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په ایران کې د افغان خبریالانو وضعیت ته پام وکړي او په درېیمو هیوادونو کې د دوی د منلو بهیر ته پام واړوي د دغه فدراسیون استازي امین پویا ویلي چې په ایران کې هره ورځ د ژوند فضا تنګیږي او څوک د عدالت غوښتنې غږ نه اوري د ایران ولسمشر مسعود پزشکان د وژی اسنبلی پر شپږویشتمه ویلي وو دغه هیواد ته ورغلي غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول سي له ایرانه هر اونۍ په لسګونو کسان یا په جبري ډول یا په خپله خوښه افغانستان ته ستنیږي چې ویل کیږي په هغوی کې پخواني پوځیان هم وي او دغو کسانو ویلي چې افغانستان کې ژوند لا په خطر کې کیږي د طالبانو یوې مخالف ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا وکړه چې تیر ماپښین په کابل کې دوه طالبان په یوه حمله کې وژلي او بل تن ټپي کړی دی دغه جبهې تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وسلوالو د کابل سرای شمالي ته نږدې د طالبانو پر موټر دا حمله وکړه طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولې ملګرو ملتونو تېره سهشنبه د خپل یو راپور په یو برخه کې ویلي که څاب د طالبانو د حکومت پر وړاندې جنګېدونکې ډلې د ازادۍ جبهې او د ملي مقاومت جبهې تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کشور نه دی ترلاسه کړی خو په ټوکو یې دواړو وسلولو ډلو د مې له 14مې د جولای تر 1 نیټې پورې پر طالبانو لږ تر لږه 3 بریدونه کړي دي په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف هغه غونډه پای ته ورسېده چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو لپاره د هغه د پلویانو لخوا رابلل سوې وه د دې ګوند مشر ګوهر علي خان پرون شنبه ویلي د پنجاب له حکومت سره د ټاکلو شرایطو له مخې غونډه پای ته رسولې د پېښور په ګډون د پاکستان له ډیرو ښارونو د پاکستان تحریک انصاف د زرګونو پلویانو کاروانونه له تېرې ورځې راهیسې لاهور ته روان وو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال وایي د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور چې د نیولو امر یې سوی ونه توانېده چې دې غونډې ته ورسېږي د زندانی عمران خان پلویانو له دې وړاندې هم د هغه د خوشي کېدو لپاره څو جلسې او لاریونونه کړي دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن مرستیالې او د ډیموکرات ګوند کاندیدې کاملا هارس د سی این این تلویزیونی شبکې هغه وړاندیز ومانه چې د اکتوبر پر 28 به په یوه مناظره کې ګډون وکړي د هارس ټاکنیز کمپاین د شنبې په ورځ ویلي وو د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ هم باید په دې مناظره کې ګډون وکړي تر دې وړاندې د سی این این په یوه مناظره کې په جون میاشت کې ډونالډ ټرمپ ګډون کړی و خو یوه بریالۍ مناظره یې بللې وه ټرمپ د هغې مناظرې د تنظیمونکو او د سی این این د مدیرانو ستاینه هم کړې وه د جون پر 28مه ټرمپ له جو بایډن سره په یوه مناظره کې ګډون کړی و چې بایډن پکې په ښه توګه له خپل دریځ څخه دفاع ونه کړای سوی او په نتیجه کې کاملا هارس د هغه پر ځای د راتلونکو ټاکنو لپاره د خپل ګوند په استازیتوب کاندید سوه په چک جمهوریت کې د پارلماني ټاکنو د خبرو سویو لومړنیو پایلو لمخې د واکمن ګوند اپوزیسیون ای ان او یا انو ډېری رای ترلاسه کړي د چک جمهوریت د ایسایي ادارې پرون ویلي د اپوزیسیون اصلي ګوند په تیرو دوو ورځو کې له دیارلسو سیمو څخه په لسو سیمو کې سیالۍ وکړې او دغه رای ترلاسه کړې د راپورونو پر اساس د ټاکنو پایلې د اپوزیسیون ګوند څخه د چک د خلکو ملاتړ ښکاره کوي
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هر کله مو کوم د داعش خراسان په اړه بحث لرو. دا موضوع مو ورسه تر دې انتخاب کړه چې د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بحث کې داعش خراسان څنګ ته د غونډې په ترڅ کې ژورې اندېښنې څرګندې شوې. خو له دې ډلې سره د چلند په برخه کې نظریات مختلف وو. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازی توماس گرینفیلد، د چین استازی فو کانګ، د روسیې استازی واسلی بننسیا او یو شمېر نورو په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو خبره وکړه. د ځینو هیوادو استازو لکه د روسیې او چین نمایندګانو وویل چې له طالبانو سره باید په دې برخه کې همکاري وشي. خو سوال دا دی چې داعش خراسان څانګه چې نه کاله مخکې د افغانستان په ختیځ کې خپل موجودیت اعلان کړ، لومړني مشران لکه حافظ سید خان او عبدالرؤف امریکایي ځواکونه ووشل. افغان ځواکونو بیا د دوی یو بل مشر عبدالله اورکزی په 2000 کال کې ووشه. بیا د 2020 کال د اګست تر میاشتې د طالبانو تر واکمنۍ پورې دا ډله په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان طالبانو ځپله، خو د فعالیت ساحه یې محدوده نه شوه، بس پراخه شوه. پاکستان، تاجکستان او هند ته ریشې وڅخلولې او داسې راپورونه شته چې په سریلانکا، مالدیف او بنګلادیش کې هم یو شمېر کسان جذب کړي دي. اوس ممکنه ده د دې ډلې مخه په سیمه کې ونیول شي. دا خبرونه په فیسبوک کې لیدلی شي، په یوټیوب کې هم لیدلی او اوریدلی شي. راوښم د خبرونه میلمنو ته د اسکایپ لاري شاه محمود بخیل را سره دی، د افغانستان د دفاع وزارت خانه سرپرست او دلته په استودیو کې په مشال ډیډو کې زما همکار ګلیاس را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. میاخیل صاحب، که لومړی تاسو ته راشو، د داعش تر تهدید پورې د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې چې د جولای له نیمایي را وروسته درې میاشتنی راپور خپور کړی دی، په هغې کې دې ته اشاره کړې ده چې داعش په افغانستان کې څلور بریدونه کړي دي په بامیان، کندز او کابل کې. خو د دوی تر ټولو خونړی برید د سپتمبر په 12 و چې د دایکندي او غور ترمنځ 14,000 افغانان ووژل. که څه هم دا حمله په نړیواله کچه ډیره غندل شوې ده، خو عام خلکو په لاره تلل او دا یې وژل. تاسو په خپله د دفاع وزارت سرپرستی کړی ده، معاونیت مو کړی دی، څرنګه په فعلي شرایطو کې دا ممکنه ده چې د داعش مخه په افغانستان کې ونیول شي؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته، ستاسو قدرمن میلمه او ټولو لیدونکو ته. د داعش یا د نورو افراطي ډلو موجودیت په افغانستان کې او په سیمه کې یوه لویه ستونزه ده، او د دې دوه عوامل دي. اول عوامل دا دي چې د مدرسو شتون، چې هلته ځوانان تربیه کیږي، هلته زی او کوم نصاب چې په دغه مدرسو کې ده هغه افراطي نصاب ده، او دیو زیات مختلفې ډلې په دیو کې دي. نو بیا یو تعداد ډلې لکه داعش یا نور دا تکفیری ډلې دي، او دی وایي چې تر یوم القیامت پورې به دی خپل جهاد ته دوام ورکوي د کفارو په مقابل کې، او څوک چې د کفارو سره ناسته ولاړه کوي هغې سره روابط لري هغه ټول واجب القتل دي. نو په دې خاطر باندې لوی مشکل یو دغه نصاب د مدرسو دی چې دغه مفکوره رشد وکړه او رشد کوي. دویمه مسله دا ده چې په افغانستان کې او هم د سیمې په هیوادونو کې هغه د نفوذ مسله ده، د ځوانانو مسله ده چې هر څوک زیات ماشومان لري، هغه ځوانان ته د تعلیم زمینه، هغه ته د کار زمینه مساعده نه وي. نو دلته جنگي، جنایي، مافیایي ډلې او توریستي افراطي ډلې دا جذبه او بالاخره هغه استخدامي. نو په دې خاطر باندې هغه ریشه د مشکلاتو په دغه دوه ځایونو کې ده چې یو د مدرسو کې کوم نصاب چې تدریسیږي، او دویمه مسله د ځوانانو بیکاري ده. نو دې دپاره یوازنۍ لار هغه دا ده چې حکومتولي خشي، ځکه کوم وخت کې چې زه په ننګرهار کې وم په هغه وخت کې تاسې ته به معلومه وي چې شپږ ولسوالیو کې داعش نفوذ درلوده، د ننګرهار وضعیت خراب و، حتی ولایت د سقوط په حاله کې و. خو په حکومتوالۍ باندې مونږ فوکس وکړ، او بالاخره داعش په هغه زما په دوره کې هلته یعنی ختم شو، هغه جغرافیه د یو د منځه لاړه. اما فکر د داعش هغه وخت کې ما په دا ویلو چې غواړی چې داعش فکر د منځه لاړ شي، نو هغه باید حکومتولی خشی، اقتصادی روش را منسته شی او بالاخره قانون حاکم شی که دا نوی نو یوازی دیو چو کسو پو وجلو لمنزولو
دا نه نه میاخیر سب تس مهم موضوع تا اشاره وقت دیر خلق پدی باور دی چه نظریه پو توپک لمنزنه زی پو فکر باندې لمنځه ځي. ګلایاس په د دایکندي او غور ترمنځ چې داعش هزار افغانان ووژل تر هغه تقریبا څلور ورځې وروسته راپورونه خپاره شول چې په بلوچستان کې داعش حمله کړې ده. په دې برخه کې په مشال رادیو کې تاسو څه درلوده؟
هو دې باندې زیاتره کوونکو د داعش یا د خراسان څنګه تاسو د د پروګرام په پیل کې وویل چې نه کال 2015 کال کې دی وجود راغلی وو. نو دوی اوس دا چې کوم پیښې دي نو زیاتره د بلوچستان او د چې کوم شیا یا د هزاره کوم هغه دي نو زیاتره په داغوی باندې دي حملې کوي او هغوی مسؤلیت هم په غاړه باندې اخلي. نو دا اوس وروستیو په دې میاشت کې موقعیت د دوو پیښو ذمهواري چې ده هغه اسلامي دولت خراسان ډلې چې دي هغه د دې منلې ده. او قبل وګورو د داعش یا د اسلامي دولت چې کوم د وسلوالو کوم د بریدونو کوم شر ده په پاکستان او په افغانستان کې دواړه په دې روان 2040 کال کې بیلابیل ادارو داسې راپورونه ورکړي دي چې شپږ سلویخ فیصد په پاکستان کې او شپږ سلویخ فیصد په افغانستان کې دغه دا بریدونه کړي دي.
په دوی په 2015 کال کې داعش په پاکستان کې لټي ټي پی سره مځنه شخړې لرلې.
موسم لري هغه موسم شته هغه شخړې خو ختم شي به نه دي. دوی د وسلوالو ترمنځ پاکستان لانجه اوس موجود ده. څنګه په افغانستان کې وا چې کله د افغانستان کې طالبان واکمن نو ناغې نه مخکې هم هغو یو بل سره د هغه بوی لکه په یو بل بریدونه کول نو په هغه کې هم نشته. په پاکستان کې دننه هم دا دواړه ډلې چې دي دا یو بل مخالف دي سخت دی هغه معنی. او بل دویمه څنګه میاسه په خبره ډېر زبردست خبرې وکړې چې ترهګرۍ او دغه هغه موضوع خو به موږ مخکې بوزو خو موږ وګورو په پاکستان کې لوی هغه چې دی هغه د حکومت تر بندیز لاندې چې کوم ډله ده تحریک طالبان پاکستان هغه دی. نو هغه هم خپل ځان استابلیش کول نور کول لپاره داسې قسمه هغه کوي چې د خپل کوم مخالف ډله ده اوس د داعش ده. نو په دې معنی څنګه تاسو دا خبره وکړله نو بالکل هغوی سره په دې معنی چې کوم ځای کې ګوري نو نښتې هم کیږي او د وسلوالو ترمنځ ده هغه رواني هم وي.
مننه میاخیل صاحب. په د ګلایاس چې اشاره ورته وکړله د افغانستان کې هم په هغه وخت کې طالبان واکمنان نه وو. تاسو ګمان کوم په ننګرهار کې والی وي چې په نورستان کې د طالبانو قمندانانو وشل شاوخوا لس کسان اعدام کړل هغه وخت کې تاسو والی وي؟
نه زه په وخت کې
نه وي کنه. خو کله چې تاسو د ولایت چارې سنبالولې په هغه وختونو کې د داعش او د طالبانو ترمنځ روابط څرنګه وو؟
اول ما چې مخکې عرض وکړ چې دلته دغه افراطي ډلې دا په بعضي وختونو کې هم فکر دي یو رقم تکتیکونه استفاده کوي انتحار انفجار حلالول د دولت په ضد باندې اقدام کول ان دا تکتیکونه د ټولو یو دي د افراطي ډلو. نو همدغه افراطي ډلې تاسې ولیدل چې پخوا د مجاهدینو د ګروپونو نه خلق طالبانو سره یو ځای شول د طالبان نه خل د داعش سره یو ځای شول د داعش سره نه وروسته خل د القاعده سره یو ځای شول. نو خبره دا ده چې هغه اساس چې کوم یو دی هغه همدغه افراطي ډلې او فکر دی. نو دا بدلیږي نمونه سره بدلیږي را بدلیږي سره نو تکتیکونه د دې یو دي. البته بیا هر ډله کوشش کوي چې د خپل قدرت ساتلو لپاره د خپل نفوذ زیاتولو لپاره بیا بلې مخالفې ډلې له منځه یوسي. ځکه په دغه افراطي حرکتونو کې اول انګیزه مهمه ده بیا امکانات زیات مهم دي او ورپسې هغه تکتیکونه چې دي و استفاده کوي. نو دلته انګیزه دا و چې فرضاً طالبانو او داعش په افغانستان کې شریک ته حکومت په ضد باندې جګړه کوله ویل چې افغانستان اشغال ده افغانستان کې غیر اسلامي حکومت ده مختلف شان دی ویل او دا ځوانان په دې نام باندې جذبول او بالاخره هغه جګړه دوام پیدا کړه. مگر اوس هم تاسو ګورئ چې عین طالبان بیا د نړیوالو ټولنې سره رابطه لري، د هغې ونه خپل مشروعیت غواړي، د هغې ونه خپل امکانات غواړي. نو هغه ډلې چې دی ورسره موافق نه دي هغه بېرته د طالبانو مخالف کیږي.
میاخیل صاحب نه دیکھی اوره زما یو هسې پوښتنه ده میا صاحب نه چې آیا څومره حده پورې دا ډله هلته فعاله ده؟ که موږ پاکستان کې ګورو نو تحریک طالبان پاکستان یو ډېر یو منظم نیټورک او یو هغه جوړ کړی دی او د بریدونو لپاره په هغوی پخوا به خپل ټیکټس هم اوس بدل کړي دي چې پخوا به په جنازو بریدونه کول، په ودونو ویم کول، په جرګو ویم کول، خو اوس هغوی ډېر ځانګړي هغه لري. په افغانستان کې څنګه هغوی دومره پیاوړي دي چې هغه په هغه مرکزونو یا چې کوم واکمن دي د طالبان حکومت یا په هغه هغه مني هغه رنګ بریدونه او هغه رنګ زور ورکي؟
ګورئ داعش خو افغانستان په چوکاټ کې یعنی دی او د دې ظرفیت نه لري او نه کولی شي چې یوه سیمه بیا ونیسي، ځکه دوی یو ځل د ننګرهار بعضې سیمې ونیولې او هلته ډېر ظلمونه وکړل، خلک یې حلال کړل، خلک یې په بمونو باندې کېنول. نو دغه مفکوره د افغانستان د ټولنې نه یعنی د دې د فکر د خلکو د فکر نه یعنی بیگانه ده، د خلکو په منځ کې هغسې نفوذ نه لري. البته افراد جذبېدلی شي، افراد یو دوه پنځه عملیات کولی شي، اما داسې چې بیا جغرافیه ونیسي د افغانستان په ساحه کې امکان نه لري. اما مخکې هم د دې هغه مرکزیت اورکزایي و، د دې مشران په اورکزایي کې و، د هغه ځای نه دې تقویه کېدل او راتل د سپین غره په لمنو کې دې خواته راتل او دا زین یعنی نیولی و سره.
میاخیل صاحب بخشی په تاسو اورکزیو ته اشاره وکړه، په 2000 کال کې په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه، د دوی مشرم د اورکزیو چې بیا وشل شو افغان ځواکونه ووشه. لیکن که بل خواته وګوري، مثلا اوسنی طالبان د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب تقریبا دوه میاشتې مخکې دا خبره وکړله چې د داعش کوم کسان چې دوی نیولی دي لویه برخه د پاکستان ده، هغه اورکزیو ته اشاره کړې ده، او یوه ډېره لویه برخه د تاجکستان ده. په تاجکستان کې ستاسو په باور د ډلې څرنګه نفوذ کړی؟
هغه وخت کې چې په ننګرهار کې دغه داعش ډلې ونیول شولې، لویه برخه د پاکستان وه، همدغه بیا یو برخه په خپله د افغانستان برخه وه، او بیا د نورو هیوادونو د واتونه هیوادونو غړي په دې کې وو چې د تاجکستان نه نیولې د ایران پورې، سوریه پورې، همدارنګه د هند پورې، یعنی حتی د هند یو تعداد کسان هلته وو.
بالکل وو، بالکل تاسو خبره صحیح ده.
نو په دې خاطر باندې خبره دا ده چې دا یو مفکوره ده چې دا انتقالیږي نورو سیمو ته، یعنی زموږ ګاونډي هیوادونه چې کوم یو دي د داعش او د افراطیت رشد زیاته زمینه یعنی مساعده هلته ده، او ځکه چې هلته کوم حکومتونه چې کوم یو دي یا دیکتاتوري حکومتونه دي، ولسي حکومتونه نه دي، حکومتولي خانه ده، اقتصاد خراب ده، نو دې ورته زمینه مساعدي دي. نو په دې خاطر باندې دغه مشکل یوازې د افغانستان ده، بلکې دا د سیمې مشکل ده، او په دنیا په نورو هیوادونو کې هم دغه یو لوی مشکل ده چې څنګه د افراطیت مخه ونیسي. یو مشکل په افغانستان کې دا ده چې موږ افراطیت په افراطیت له منځه نه شو وړلی. دلته ټي ټي پي مسله ده، دلته د ای ټي آی مسله ده، د ایمی مسله ده، حزب تحریر ده، نور مختلفې توریستي ډلې دي. دا په یو شکل دی و خپلو منځو کې دا ډېر څلوېښت کاله دی یعنی شریکه مبارزه کړې ده،
او ګراوند هم پاتې شوی دی. کنه میاسب وګوري دا ګراوند یو وګوري، کامن ګراوند یو زمانی هغه شوی دی. څنګه تاسو خبرې ته اشاره وکړه چې کوم سیمه ییز هیوادونه دي، نو هغه په دې برخه کې په دې بخش کې د همکارۍ په ځای په یو بل باندې هغه لګي او تورونه لګي، او ما هغه خبره دا څنګه میاسب ویل چې هغه د وجه نه دغه ډلو ته نور تخویت ملاویږي، نو هغه به په پراخه توګه باندې خپل عملیات هم کوي، هغه په خلاص مټ باندې هغه خپل کوم فعالیتونه دي هغه هم په مخ وړي. نو دا مسله په پاکستان سره هم ده په هغه باندې، په دې هغه باندې چې پر ځای د دې چې یو داسې ایشو راواخلي چې په پېښور کې په یو غونډه کې افغان نازل مور چې دی هغه ترانې ته پانه سېدلو، که هغه یو بل هغه د خو داسې وړو وړو مسلو باندې دوی دو هغه ته دي چې
کوم دا تورونه چې پورې کوي. اوس مثلا کله چې جمهوري نظام په افغانستان کې، په هغه وخت کې پاکستان په افغانستان تور پورې کوي، افغانستان په پاکستان تور پورې کوي، اوس هم دا تورونه روان دي. اوس وایي ټي ټي پي
شروع کړم، شروع کې خو دا شی و چې دواړو خواو ته لږ شان یو د جشن ماحول و چې د جمهوري ریاست شکل حکومت هغه نو شخړې به وي، پولی به بند شوي د دوړو خواو چې کوم ولسونه دي او اوس پکې د پاسپورت او د ویزې چې کوم شرطونه مراغلي دي دغه د دوړو خواو ولسونه
جګړې وي د ډیورنډ په کښه باندې خوست کې څومره سهال وو خو بیرته میاخیل صاحب تاسو دا مسلې ته اشاره وکړلې چې د داعش په څیر د ډلو مخه په افراطي نظامونو نشي نیول کېدای تاسو چې دفاع په وزارت کې هم کار کړی دی ساسو وړاندیز سره دا د مدرسو مسلې ته مو مخکې اشاره وکړه لیکن نه دې له خاطره چې دا یو بالقوه تهدید دی د امنیت شورا غړي په دې باندې خبرې کوي دې ته اندېښنه ښکاره کوي د یوه تجربه کار افغان په صفت باندې چې له دفاعي چارو سره آشنا دی او کار په دې ډګر کړی دی ساسو وړاندیز به څه وي چې څرنګه باید د داعش مخه ونیول شي
زما وړاندیز مخکم دا وو وسم دا د حکومت مخکې کار کول نه مم دا وو چې تر څو په حکومتوالۍ او قانون د حاکمیت باندې فوکس ونی شي ځکه په هغه صورت کې اقتصادي رشم ولس ته حکومت سره همکاري کوي نو په دې خاطر باندې دا یو اوږده مبارزې ته ضرورت لري او ننګرهار ته زما تګم یعنې تاسې ته معلومات وي زه په آخري کلونو کې په 2019 کې زه حکومت ته لاړم تقریبا 15 کاله د حکومت په چوکاټ کې نوم نو هلته ما دیو ته ثابته کړه چې په موجوده امکاناتو او همغږۍ سره د خلکو د ادارو ترمنځ او د ولس سره موږ کولی شو تغییر راولو اما غو چې د ننګرهار وضعیت د یو بې ثباته ولایت نه باثباته ولایت ته شو او دا امکاناتو ته ضرورت نه درلوده دا بلکې د ولس سره رابطه وه او د ولس حمایت او چې د حکومت سره وکړه او نتیجه دا شوله چې داعش مل ته سقوط شو تقریبا 22 ولسوالۍ د ننګرهار نه ان یو ویش امن شول یوازې یو حصارک په وخت کې پاتې وو نو په دې خاطر باندې زما یعنی نظر امداد چې ترڅو یو مشروع ولسواک قانونمند حکومتونه نوي او اوس پر تاسو وګورئ افغانستان کې وضعیت څه رقم ده تاسو پاکستان کې وګورئ پوز حاکم ده دا کلونه کلونه کیږي او د خلکو وینز بیخي او مختلف رژیمونه راغلل مختلف دغه راغلل خو قدرت د پوز سره ده نو په دې خاطر باندې خلک مشکلات لري همدغه سیم په مرکزی آسیا کې چې تاسو ګورئ هلته ډیکټاتوري نظامونه دي نو دلته یو تعداد کسان خامخات او حکومت په ضد باندې خپل فعالیتونه ته دوام ورکوي او هغه بیا چې کیږي د دې متبادل بیا افراطي حالت ګوري چې باید افراطي ډلو سره یو ځای شي تر څو د حکومت په ضد باندې مبارزه وکړي
میاخیر صاحب وبخښئ په امنیت شورا کې چې د روسیې استازي یا د چین استازي دا وویل یغه یو ویل چې د داعش تل منځوړو له خطر یو لاره دا چې له طالبانو سره همکاري وشي ځکه چې طالبان د دوی په ضد پاتېدل دي او له دوی سره مخالفت لري دی وړاندې څه سترګ ګوري
تاسو مخکې په خپل مقدمه کې ویل چې مشکل باندې ټول پوهیږي چې په افغانستان کې افراطیت روش کوي هلته افراطیت موجود دی مختلف افراطی ډلې دي او د افغانستان وضعیت یعنی کمداسې پاتې کیږي مشکلات نور رامنځته کیږي نو د دې د لارې حل لپاره اختلاف د نظر د منطقي هیوادونو ترمنځ په خپل د افغانانو ترمنځ او د دنیا ترمنځ موجود دی چې څه رقم د حل کی یو مسله هم دغه ده چې آیا طالب کولی شي چې افراطیت له منځه یوسي او کنه زما په خپل فکر باندې افراط په افراطیت د منځه نشي وړل کېدلی ځکه تاسو ګورئ چې دغه افراطي فکر نور افراطیان زیږوي هغه انګیزه چې دیو طالبانو خپلو قدمو ته ورکوله چې تاسو د کفارو سره باید وجنګیږئ او افغانستان یو اشغال شوی هیواد دی ځکه چې افغانستان حکومت دنیا سره رابطه لري همدغه انګیزه اوس هم په ښکته قدمو کې موجود ده نو په دې خاطر باندې که طالبان په خپل پالیسي کې تغییر را نه ولي هلته یو قانوني اساسي نوي یو قانونمند مشروع حکومت نوي ولس خپل په نظام کې ځای ونه ګوري د سینو شکل چې د پیاده نه نیول تر سره پورې ټول ملایان دي نور ولس هیڅ په نظام کې برخه نه لري نو دغه په خپل افراطیت زمينه مساعده نو په نظام بیا بحث دا چې افراطیت په افراطیت مزه نشته
مننه مننه
هم سم نه ده په دې وخت کې هم دارنګ د سیمه هوادونو نظر هم سم نه ده او د امریکای د نورو ځکه چې دی یو مشخصه تګلار نه لري او دا د تروریزم په مسله کې عمومي هم ده
مننه میا خیل صاحب
د ټګل کې هم دغه مشکل موجود دی چې یو واحد نظر وجود نه لري
مننه ګلیاس تاسو د داعش خراسان څنګه په برخه کې پورستیو کې یو راپور چمتو کړی وو په دې کې تاسو د مایکل کوګلمن نظر اخیستی یو هغه څه وایي
بالکل دا چې کله د یولسم سپتمبر د درویش کال پورې شوی نو پاغه په اساس باندې موږ دا کړو چې هغه ترهګرز بریدونو مسؤوله القاعده ډله ګرځول شوې وه. نو آیا القاعده ډله اوس په کم حالت کې ده؟ نو په هغې هغه باندې موږ بېلابېل کارپوهانو سره په نړیواله کچه چې کوم په دې موضوع باندې ډېر زیات ژور نظر لري په ور سره خبرې کړې وې. او هغې کې مایکل کوګلمن چې د په واشنگټن کې د وډرو ویلسن د پوهانو په مرکز کې پوهه دی او بیا زموږ د سیمې هغه باندې نو هغې هم دا پوښتنه ما وکړله چې آیا څومره حده پورې القاعده ډله کمزوره شوې ده؟ نو هغوی ویل چې که قسم القاعده کمزوره شوې ده خو نورې وسله والې ډلې او هغې پکې بیا په ځانګړې توګه د اسلامي دولت داعش ذکر وکړو چې هغه د 11 سپتمبر په شان د پیښو یو هغه لري د کولو توان لري. نو هغې هم ډېره ژوره اندېښنه وښودله په دې هغه معنی چې اسلامي دولت وسله واله ډله چې ده هغه یو خطر او یو ګواښ دی په دې هغه معنی په دې برخه کې. او بیا په ځانګړې توګه معنی د سویلي اسیا خبره کوو، د پاکستان خبره کوو، د افغانستان خبره کوو، دا دواړه هېوادونه خو ډېر زیاتې ځپلې دي. او نور وګورو د سیمه ییز هېوادونه دي که تاجکستان دی که ازبکستان دی یا دې خوا، خو هغه کې هغه نفوذ یا هغه رنګ نه دی. هغه بیا هغه که وګورو میاخل صاحب ډېر ښه خبرې ته اشاره ورکړله، زه به لږ نور هم هغه کومه چې هغه اربن چې کوم هغه ځوانان دي نو هغه هغه ته ځان ته جذب کړي دي او هغوی خو هغه هغه سلیپنګ هغه موډ کې دي لا اوس هم په کلار هغه دي. او بل دا ده چې که موږ وګورو دا زموږ چې کومه ټوله منطقه ده، دا یو د نړیوال چې کله اندېښنې لري که پوهان دي که نړیوال قدرتونه دي، دا دوی لپاره د وسلوالو هغه لپاره بریډنګ ګراوند لکه دا د کلونو راهیسې د لسیزو راهیسې دا علاقې چې دي دا دوی لپاره داسې د خوندي ځای و د هر یو لحاظ سره. نو ځکه دا د ټولو د اندېښنې چې دي هغه په خپل ځای مانی سمې دي چې دا داسې قسمه ډلې چې دي هغه دا توان لرلی چې چېره هغه یو سیمې ته د نړۍ امن ته لوی ګواښ پېښ کړي.
دا میاخیل صاحب ستاسو د مخکنیو خبرو په اساس دا پوښتنه کوم، مثلا په عراق کې چې څو کاله مخکې داعش ډله ډېره پیاوړې شوله، ډېرې سیمې نیم عراق یې تقریبا ونیو، لیکن هغه بیا د جګړې په ترڅ کې وځپل شوه. نو آیا اوس هم په اوسني افغانستان کې فکر نه کوي که چېرته نړیوال لاس په کار شي همکاري وکړي لکه څرنګه چې د چین وړاندیز کړی دی، روسیې وړاندیز کړی دی، د امریکا متحده ایالاتونه په خپله هم اندېښنې لري، فکر نه کوي چې دوی کولی شي لکه څرنګه چې د امریکا ځینو استازیو هم مثلا زلمی خلیلزاد یو وخت دا خبره کوله چې ټکنالوژي بدله شوې ده، اوس دې ته ضرورت نشته چې په کابل کې امریکایي عسکر وګرځي، له دوی هم ډرون الوتکه داعش ویشتلی شي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه مخکې تاسې هم د اشاره وکړه چې د ټوپک او د بمونو په اساس باندې او د جنگ په اساس باندې ته فکر وژلی نه شي. څومره ګوره د افغانستان کې 40 کاله جنگونه وشول، اما اوسه پورې جګړې اوس هم روانې دي، یعنې فکرونه اوس هم لاسم نه دي.
خو کمزوری کولی شي که څرنګه؟
کمزوری هم شوی هم نه دی. تاسې وګورئ چې هر دورې نه بله دوره مغلق کېږي، پیشرفته کېږي، ځکه ټکنالوژۍ نه دیوم استفاده کوي.
ځکه خبره دا د ټکنالوژۍ والا خبره سمه ده،
ټکنالوژۍ نه دواړه طرفه استفاده کوي. فرضاً همدغه طالبان پخوا یا داعش تلویزیون نه استفاده نه کوله، واټساپ استفاده نه کوله، د انټرنیټ نه استفاده نه کوله، اما اوس استفاده ترې کوي. نو خبره دا ده چې اصلی غټ مشکل زمنګ په دغه دوه غوډي هوادونو کې دی چې ایران او پاکستان دیو دغه غیر دغه افراطی مصالحه ډلې د خپل ستراتیژیکو اهدافو لپاره تقویہ کوي او استعمالوي.
خو پاکستان خدا درز لري میاخیل صاحب چې هغه خپل هم لکه دغه ترهګر ډلو زپلې دي او هغه هم په حکومتونو او په ماغه انسټالیشن باندې کوي.
زما عرض دا چې دا خو یو ته چې خلکو ته خپل ولسته یا دنیا ته سوی یو عملی ته چې شکه تاسو ګورې ایران دغه مصالحې ډلې فاطمون زینبون دای په سوریه کې او په عراق کې وجنګول، هلته د صدر ملیشی لري، نور په لبنان کې لري، په یمن کې لري، همدغسې پاکستان تاسو وګورئ د لشکر طیبه د مجاهدینو طالبان دي، همدغه داعش جوړولو کې رول درلوده، دای په کشمیر او افغانستان کې جنگول. نو دا خبره ده چې تر څو یو جدي تغییر د دواړو هیوادونو په پالیسۍ کې رانه شي دغه افراطیت به دغه سیمه کې وي. ځکه اوله مسله دا ده چې افراطي ډلو کې خو خراب نشي، ټول افراطي ډلې دي. کمنګ ټوریزم خو خراب باندې تقسیمو نتیجه نه ورکي. نو په دې خاطر باندې اول دغه تغییر
د پاکستان دا اوس خبره کوي هغه د خو او د بدو چې کوم هغه پیل او هغه ګډو بیر طالبانو هغه په خوا به خبره کوله دا خلی او دا بد. نو هغه غیر مس ختمه کړي دا اوس وی چې موږ ټول د
نو خو اوس چې ټی ټی پی په پاکستان کې هم